کابل کې په افغانستان کې او بخې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د بریتانیا پوز وایي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له امله اووه ملکي وګړي وژل شوي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې د ستونزو د هواري هڅه کوي خو ملامتي پر امریکایي ځواکونو اچوي.
موږ د حل په هڅه کې یو خو چون هلته ازدحام ډېر ده هلته امریکایان خلک تشویقي دي ته زراسه یي.
طالبان خپل لوري ته د افغان سیاستوالو د جلبولو د هڅو په ترڅ کې ګل آغا شیرزي ته د بل دوزر هغه لقب چې پخواني ولسمشر حامد کرزي ورکړی و تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېدل د هېواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي. د افغانستان د ملکي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. دا درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو.
دغه راز د یو شمېر اوریدونکو نظرونه به هم واورئ چې له طالبانو څه غوښتنې لري.
موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولس نه په ښه طریقه خدمت وکړي.
مخیله دې چې د راپورونو سلسله راوخلو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سفی ولستان یک زیاده خبرونه چمتو کړې دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې یک شنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې وو افغان ملکی وګړي د کابل په وای دغه په ګډوډۍ کې وژل شوې دي. د انکاست لوزون چارواکي وایي بیګا طالبان د دغه شبکې د مشر انجینر زلمی کورتن نوتلی او د غوسلی او موټرې ترې بیولې دي او په اسرائیلو کې نن بیا جنگ شوه. پوره خبرونه سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یک شنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مانی په خبر پاڼه کې ویل شوی بایدن به افغانستان د امریکایانو او د نورو خلکو د ایستلو په اړه وغږیږي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره لکتنی ورسته وینا وکړي. ویل شوی بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې وو افغان ملکی وګړي د کابل په هوایي ډګر په کډوډۍ کې وژل شوې دي. اسوسییټډ پریس د بریتانیا د پاوز د بیان په حواله لیکلي د طالبانو هوایي ډزو خلک تېښتې ته اړ کړل او په کډوډیو کې دا وو کس وژل شول او ځینې نور ټپیان شول. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته خلک له دې هیواد د تېښتې په لټه کې دي او د کابل په نړیوال هوایي ډګر ډیره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا د طالبانو د واکمنیدو په خبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې په اوبو لاهو شوې. هغه دا خبره نن هند ته پرسیدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته ژړا راځي بس څه وکړو. افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلې. هر څه مو ختم شول. شل کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول. هر څه صفر شول.
هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له افغانستان خپل ادب او یو شمېر افغانان ایستلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت بیان د ارنیدام باغچی نن په خپل ټوټر لیکلی چې له افغانستانه د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو ایستل روان دي او یوازې نن سهار وختي 138 کسان چې له کابله ډیلی ته انتقال شول. د انکاست لوزون یو چارواکي چې د نوم له اخیستلو ډډه وکړه ادعا وکړه چې تیره شپه یو شمېر طالبان چې ځانونه د افغاني شبکې غړي بلل د دې ټلویزیون د مشر انجینر زلمی کور ته ننوتل او درې میله وسله او څو موټرې ترې بوتلل. د سرچینې په وینا امنیتي ځواکونو انجینر زلمی او ورور یې خوندي ځای ته انتقال کړي دي. د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو کورونو ته ننوتل او د هغوی موټر او سامان اخیستل د خبره د اسلامي امارت د پالیسۍ خلاف دي او باید په کلکه یې مخنیوی وشي. د ښاغلي شاهین په وینا طالب چارواکي اکید پیخو تعقیب کوي. عزیز الله فضلی د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست ټاکل شوی. کرکټ بورډ نن په یو بیان کې دا خبر ورکړه. د بورډ ویان فرید هوتک هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان کرکټ بورډ عمومي ریاست ته سرپرست رئیس هغه عز الله فضلی معرفي شو د ویل چې د وړاندې هم عز الله فضلی په دغه دنده باندې کار کړی و.
د فضلی د ټاکل کېدو په اعلان باندې زرګونو کسانو خبرګون ښودلی، ګڼو یې هرکلی کړی چې دی به په بورډ کې په اصطلاح ډلبازۍ ختموي او ځینو نورو بیا په نړیوال جام کې د افغانستان د ټیم ماتو پړه د ده په مدیریت باندې اچولې ده. او د اسرائیلو پوځ وایي د اسرائیلو جنګي الوتکو د شنبه په ماښام د غزې په ترانګه کې د حماس پر مرکزونو او ځایونو بمباري وکړه. د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا راپورته شوی. د یکشنبې په ورځ د ډزو په تبادله کې یو اسرائیلی سرتیری او یو څلوېښت فلسطینیان ټپیان شوي چې د دوو تنو وضعیت نازک ښودل شوی. دا نښتې د حماس او نورو ملیشو لخوا په غزه کې د فلسطینیانو د تنظیم شوو لارونو په مهال رامنځته شوي. په سلګونو فلسطینیانو د اسرائیلو پولې ته نږدې لاریون کړی. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې له مظاهره چانو نه ځینو غوښتل د دوی خواته ور واوړي او ځینو یې بیا اسرائیلی ځواکونو چاودیدونکي ټوکې ورغورځول چې دوی ځواب ورکړ. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د دوو فلسطینیانو څخه چې په حالت ښه نه وو یو 14 کلن هلک دی چې په سر په ډزو لګېدلی. د اسرائیلو پوځ وایي یو اسرائیلی افسر د فلسطینیانو لخوا په ډزو سخت ټپي شوی او اوس په روغتون کې دی. د اسرائیلو جنګ په بکنه سره د اسرائیلو جنګي الوتکو په ځواب کې د حماس پوستې تر برید لاندې نیولې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې به اسمان نیمه ورځ بي د تودوخې لوړه درجه 24.28، هرات کې اسمان شین ښودل شوی د تودوخې لوړه درجه 24.8، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.28، کندهار کې هم اسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 1.22، او بلخ جرابات کې به اسمان نیمه ورځ بي د تودوخې لوړه درجه 2.23 کل شوی ده.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، د بریتانیا پوځ وایي د کابل په هوایي نړیوال ډګر کې د ګډوډۍ له امله و ملکي وګړي وژل شوي دي. بلخوا طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې د ستونزو د هواري هڅه کوي خو ملامتي پر امریکایي ځواکونو اچوي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د کابل هوایي ډګر خوندي دی او د امریکایانو او د هغوی د همکارانو د ایستلو پروسه به له دې هم چټکه کړي. نور په دې رپورټ کې
د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د زیاتې ګڼګونې له امله د وو ملکي کسانو وژل کېدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بریتانیا پوځ له قول لیکلي چې دغه کسان د زیاتې ګڼګونې له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د هوایي ډګر ته د عیش ډل خطر بل ګواښته. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د امریکا سفارت په کابل کې خپل وګړو او همدارز یو شمېر هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی هوایي ډګر ته د نه ورتک اعلان وکړ. بلخوا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینو چارواکو ویلي چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر دننه حالت سم دی خو د دې ډګر بهر وضعیت د اندېښنې وړ دی. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسی مسول جنرال ټایلر تیره شپه په یو خبري ناسته کې وویل زرګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي. د وی شاوخوا 5800 امریکایي سرتیری د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمېر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کېدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی ټایلر ویل د جولای میاشتې له پیل څخه تر دا مهال 2000 کسان چې یوازې 1000 د اګست میاشتې تر 14 نیټې پورې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر څخه وستل شوي دي. هغه دغه شان ویل د هوایي ډګر د بهر مسؤلیت د طالبانو په لاس کې دی چې هلته وضعیت د اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ په یو ټویټ کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 3800 کسان د شپږو پوځي پروازونو او 2 چارتر پروازونو په وسیله د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه وستی دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو ته وویل چې د هوایي ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو خو چون هلته ازدحام ډیر د ولت امریکایان خلق تشویقی دی ته سره سي دغه ټول شان تر بایسي ستونزه لام حل نسی او لا پاتې اوس ما فیصله دا کړې چې میدان ته څوک پرې خودل کیږي نه ورتون کې لاره بنده ده او که څوک بستر دی خو راځي د دغه لپاره زمينه ستا دا ستونزې عامل امریکایان دي او هغوی د سیده دي حڅول کوي چې خلک لاړ ځل
د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته ان تر دې چې ځینو یې د برق بیل د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تېره اونۍ کابل طالبانو ونیوه او ډیریو خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هممهاله بیاشته ډېر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې نشي کولی هوایي ډګر ته دننه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېدل د هېواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د تلو پلان نه لري، خو په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې به د افغانستان څلورو ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. تر دې مخکې پرون ګڼو رسنیو کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر خبر خپور کړی و. په عین حال کې په کوردن د سیاسي تشدد د کېدو لپاره د سلام مشورو لړۍ روانه ده. د طالبانو د سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ګډون یو لوړپوړی پلاوی هم په کابل کې دی. نور په دې رپورټ کې
که څه هم ډیرو رسنیو نن د اکشن بی پورس کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سفر خبر خپور کړی و، خو د پاکستان حکومت دا خبر رد کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ولیکل کابل ته د شاه محمود قریشي د سفر په اړه خبر شوی خبرونه به بنسټه دي او اوس مهال د دې سفر په اړه هیڅ پلان نشته. خدا وزارت د افغانستان تر راتلونکي حکومت ته جوړېدو په اړه د خبرو لپاره د سیمې څلور هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران ته د ښاغلي قریشي سفر تاییدوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر به د روان اگست میاشتې په 25مه نیټه پیل شي. پاکستان داسې مهال د راتلونکي سیاسي نظام د جوړېدو په برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکوي چې تیره اونۍ د هیواد ته تللیو یو شمیر ګوندي او سیاسي افغان مشرانو ته هم د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو مشوره ورکړې وه. هغه حکومت چې لانه د تشکیل شوی خو د جوړېدو په اړه بحثونه روان دي. د دې ډول حکومت د جوړېدو لپاره د طالبانو سیاسي مرستیال عبدالغنی برادر هم کابل کې دی، خو د هغه د کتنو په اړه رسمي خبر نشته. مګر له ده سره راغلو نور طالب مشرانو او یو پلاوی چې مشرې مولوي شهاب الدین دلاور کوي په کابل کې له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې کتنه کې د هیواد پر روان وضعیت، د خلکو د امنیت په تامین، د ټول ګډونه یا ټول شمول سیاسي پروسې، د بیرغ په ګډون د ملي ارزښتونو په درناوي کټورې خبرې شوې دي. په ورته وخت کې د ناټو عمومي منشي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته ویلي د افغانستان راتلونکی حکومت باید په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې شوي پرمختګونه له پامه ونه غورځوي. یان سټولټنبرګ له خپلو ملګرو او امریکا وخته چې د افغانستان نوی حکومت وروسته له هغه په رسمیت وپیژني چې نړیوالو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او هغه عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا هم د واک له سیاسي تشه سره مخ دی او بد وضعیت یې د دې هیواد په ټولو برخو منفي اغېز کړی دی.
تر ازه پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تیر ورځ د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین هم پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ویناوې د چوي په نوي حکومت کې بیرته ځوا او اقلیتونو حقونه خوندي په عمل کې ثابت کړي. فون در لاین د غرض له افغانستان سره پر راتلونکو کې د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې هیواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله. ویل 1 میلیارد مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو اوو کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیایي چارو ته ځانګړې کړي له سختو شرطونو سره تړلې دي. هغه په وینا د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی. دغه راست په کور دننه هم له طالبانو غوښتل کېږي چې ژر تر ژره دې یو داسې حکومت جوړ کړي چې په د ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني. د کونړ اوسیدونکو هم له طالب چارواکو ورته غوښتنه کړې ده. دوی دغه راز له افغان سیاسونو او ولسونو هم غوښتي چې د طالبانو ملاتړ وکړي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ اوسیدونکي وایي له جنګونو وژنو او ویرونو ستړي شوي او نه غواړي چې دا ځل په بل نوم او بله بڼه په هیواد کې پردی جنګ پیل شي. دوی له طالب مشرانو د زغم یو بل منلو او ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. د کونړ شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي روح الله غروال:
د اسلامي امارت نه مغوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د پاره خپلې هلې ځلې وکړي تر څو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري، دغه باور ترلاسه کړي چې د حکومت د ټولو دپاره د ټول شموله ده. که چېرته خدای نخواسته دوی په ګروهي ډول باندې په خپله ډله باندې حکومت مخې ته ویسي، خدای مکه افغانستان به د تیر په څیر بحران طرف ته لاړ شي.
خلک له افغان سیاسینو هم غواړي چې نور له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي. په هیواد کې د یو مرکزي او ځواکمند حکومت په جوړېدا کې طالب مشرانو سره همکاري وکړي څو ټول هیوادوال په آرامه ژوند وکړي. محمد موسی:
زما د افغانستان ولس او سیاسیانو څخه دا هیله ده چې طالبان سره د کار کولو لپاره په ګډه ملا وتړي او د هیواد د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره د هلې ځلې وکړي، ځکه چې موږ ډېر جنګ ځپلي یو او موږ نور نه غواړو چې په هیواد کې مو خرابي او ورانۍ شتون ولري. نو د دې لپاره دا اړینه ده چې موږ ټول سره په ګډه کار وکړو او هیواد آباد.
د دوی په خبره چې د حکومت په جوړېدا کې زنډ او خند خلک اندېښمن کړي او هیواد یې په اقتصادي لحاظ د رکود سره مخ کړی دی. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له طالب مشرانو د ګډ حکومت د جوړولو او له افغان سیاسینو او ولسونو د طالبانو د ملاتړ غوښتنه کوي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به نوې همشموله حکومت رامنځته کړي او د دې کار لپاره له بېلابېلو اړخونو سره خبرې روانې دي.
له طالبانو د سیاستوالو د ملاتړ د جلبولو په دوام ګلاغاشي زی هم له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ. د طالبانو د مخکښ غړي خلیل الرحمن حقانی او ځینو نورو په هڅو شیرزي د طالبانو ملاتړ کړی چې ورسره دته د طالبانو لخوا بیا د هغه پخوانی لقب چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وخت کې ورکړل شوی و د بلډوزر لقب ورکړل شو. له طالبانو مخکې د ولسمشر اشرف غني ورور حشمت غني احمد زی هم د طالبانو ملاتړ کړی و. نور په دې رپورټ کې:
په افغانستان باندې د طالبانو تر ولکې وروسته د دې ډلې ځینو مشرانو هڅې روانې کړې چې د افغان سیاستوالو ملاتړ جلب کړي. د طالبانو مشران په تیره بیا خلیل الرحمن حقانی دا وروستۍ څو ورځې د ځینو افغان سیاستوالو کورونو ته ورغلی او له هغوی د طالبانو لپاره بیعت اخیسته. تازه یکشنبه خلیل الرحمن حقانی او د طالبانو یو شمېر مشران د ګل آغا شیرزي کور ته ورغلي وو. ګل آغا شیرزي د افغانستان په کابینه کې لږ تر لږه دوه دورې وزیر پاتې شوی، وروستی وزارت یې د سرحدونو او قبایلو چارو و. د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د ښار جوړونې وزیر و. څو کاله د ننګرهار والی هم پاتې شوی. د ښار جوړونې وزارت دوره یې تر ټولو مشهوره ده، ځکه ده پکې د رغنیزو چارو لپاره د خپلو هڅو په خاطر د بلدوزار لقب وګاټه. طالبانو هم په هغو مراسمو کې چې له شیرزي بیعت اخیسته هغه ته دا لقب ورکړ، خو لږ متفاوته.
جناب شیخ صاحب اعلان کړی و زه د افغانستان بلډوزر یم. زه وسلا وایم چې دې بعد زموږ د اسلامي عمارت د امیر المؤمنین د ټولو زموږ د ټولو طرفه څخه د ټول افغانستان د جوړونې دپاره بلډوزر دی.
شیرزای په حکومتي چارو سربیره په قومي جرګو او د سولې په فعالیتونو کې هم لیدل شوی. د طالبانو هڅې یوازې په شیرزي نه دي متمرکزې، تر دې مخکې ځینې نور سیاستوال هم د ځان پلوي کړي. له هغې ډلې یو بل قضیه چې د ټولو پام یې وراړولی له طالبانو سره د افغان ولسمشر اشرف غني د ورور حشمت غني احمدزي بیعت دی. په خواله رسنیو ډېره لاس په لاس شوې ویډیو ښکاري چې خلیل الرحمن حقانی او ځینې نور طالب مشران له حشمت غني سره ولاړ دي او د الله اکبر په نارو اعلان کوي چې هغه له طالبانو بیعت وکړ. په ویډیو کې یو طالب مشر د حشمت غنی تندی ښکلوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې یو اونۍ مخکې په کابل د طالبانو تر ولکې وروسته متحد عرب اماراتو ته ولاړ، څو واره په ډاګه کړی و چې له خپل ورور سره اړیکې نه لري او په اصطلاح عاق کړی دی. حشمت غنی له طالبانو تر ملاتړ وروسته له یو پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په اردو مرکه وکړه او د خپل ملاتړ دلیل یې دا ووایه:
حمایت تو سترونګ ورډ ہوگا مگر میں نے جو کیا ہے میں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے.
حمایت خوب قوی غواړي کلموي، مګر څه چې ما کړی هغه مې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کړی، نه یوازې مې د خپل هیواد لپاره بلکې د طالبان جوړښت چې ما ولید دوی دلته امنیت راوستلی شي.
حشمت غنی کابل ته د طالبانو د راتلو په لومړنیو ورځو کې بیا په خپل ټویټر شکایت کړی و چې طالب وسلوالو یې له کوره یو پیکاپ موټر په زور بوته. طالبانو بیا ویلي چې د دوی وسلوال حق نه لري د خلکو کورونو ته ورشي او ګاډي ترې بوزي. د سیاستوالو د جلب او جذب په دې پروسه کې د طالبانو مخکښ غړی خلیل الرحمن حقانی په دې هڅه کې دی چې د خپلو وسلوالو یوه نوې او معتدله څېره وښيي. هغه وړمه ورځ په یوه غونډه کې احمد شاه مسعود ته چې کلونه یې د طالبانو په وړاندې جګړه وکړه شهید او اتل ووایي، او ویې ویل چې زوی احمد مسعود له طالبانو سره بیعت وکړ.
د شهید مسعود اتل قهرمان کماندان زای نن احمد مسعود سره د ټول کابینې بیعت وکړ.
دا خبری احمد مسعود ته نږدې کسانو تکذیب کړي او وی ویل چې خبری رواني دي خو احمد له طالبانو سره بیعت نه دی کړی. احمد مسعود په پنچیرو کې د یو شمیر نورو طالب ضد څیرو له هغې ډلې مرستیال ولسمشر امرالله صالح او نورو په ملتیا د مقاومت جبهه جوړه کړې ده. هغه څه چې د خلیل الرحمن حقانی په تړاو یې د ګڼو لویدیځو رسنیو پام هم وراړولی په ټولو مجلسونو کې د یو امریکایي ټوپک ګرځول دي. نیویارک ټایمز لیکلي خلیل حقانی له M4 امریکایي ټوپک سره په غونډو کې برخه اخلي. پخوا له رسنیو د خلیل حقانی او ګلبدین حکمتیار یو ګډ انځور هم د ګڼو پام وراړولی چې خلیل حقانی ټوپک سره ناست دی. د دې ناستې عکسونه او جزئیات رسنیو او هم پخپله د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار خپاره کړي. خلیل حقانی د حقانی شبکې او طالبانو یو مخکښ غړی دی چې د نیویارک ټایمز په خبره د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د تراګرو او تعقیب وړ کسانو په لیست کې دی. د ده وراره سراج الدین حقانی د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر دی چې د امریکا په تر ټولو خطرناکه تعقیب وړ تراګرو کې دی، او د داسې معلوماتو په بدل کې چې دا یې پرې نیول کېدای شي د 5 میلیونو ډالرو باونټي یا انعام ټاکلی. حقانی شبکه چې په 1990 کلونو کې د جلال الدین حقانی په مشرۍ جوړه شوه له القاعده او نورو ترهګرو شبکو سره په ګډه همکاري او په افغانستان کې په مرګونو بریدونو تورنه ده. د راپورونو له مخې 2001 کال دې شبکې له تورې بوړې د القاعده شبکې د هغه وخت د مشر اسامه بن لادن د تیښتې لپاره زمینه برابر کړه، او د دې باعث شو چې د امریکا جګړه سخته او کلونو ته وغځیږي. نیویارک ټایمز لیکلي سره له دې چې د خلیل حقانی غونډو ته ګڼ کسان ورځي او د هغه او طالبانو د ملاتړ شعارونه ورکوي، مګر معلومه نه ده چې دا کار لزړه کوي یا د ځان د ساتنې لپاره. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې دا ټولو ته جوته ده چې یو شمیر خلک د واکمنانو په ملاتړ ځکه شعار ورکوي چې ځانونه خوندي وساتي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. شمیره بیا وایم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې ستاسو پیغامونه د خبرونه په ورسې برخه کې د خبرو خو له هغه مخکې د افغانستان د ملکی ادارو یو شمیر کارکونکو وایي چې لتیرو څو میاشتو رئیس تنخواه نه دی اخیستی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي یو کمیسیون ټاکل شوی او ډیر ژر به په دې اړه اقدام وکړي. نور په دې رپورت کې
یو شمیر ملکی مامورین وایي چې دوی له 300 رئیس ماشونه نه دي ترلاسه کړي او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو هم تخمینه ده.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. د 3 میاشتې کېږي چې موږ ماش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو، کومې خوا ته ولاړ شو او چا ته څه ووایو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ماش ورکړل شي او موږ ته د کار کولو اجازه ورکړي.
میرمن تخمینه چې شپږ بچی لري وایي میړه یې معتاد دی او د کور یوازنی نفقې برابرونکي ده. د دولت دغه مامورین اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. روهینا چې د یوې بلې دولتي ادارې کارکونکي ده، دا هم له ورته ستونزې شکایت لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ماشونه باید راکړل سي. ما خپله 2 میاشتې ماش نه دی اخیستی. هغه مهال ویل کېدل چې بودیجه نشته، نوی ډیجیټل سیستم جوړیږي، اوس شرایط بدل شوي او هر څه باید پام کې وساتل شي او زموږ حقوق باید مراعات شي.
افغانستان د مالی وزارت ډیر شر د ستونزې د هواري ډاډ ورکوي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان رفیع تابع د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یو کمیسیون جوړ شوی او ډیر شر به اجرات ترسره شي.
د نوي حکومت له پیل څخه د مالی وزارت چارو د پرمختګ لپاره
یو کمیسیون ټاکل شوی چې دا کمیسیون د مالی او اقتصادي کمیسیون تر عنوان لاندې خپل فعالیت کوي، او پرون مخام پریکړه وشوه چې ټول هغه ملکي مامورین چې د نوي حکومت له پیل څخه بیرته خپلو دندو ته راځي د دوی معاشونه او امتیازات به د پخوا په څیر اجرا کیږي.
نوموړي وویل چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د افغانستان ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک بیرته خپل فعالیت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو پر راتګ سره د کارکوونکو د نه حاضرېدو له امله ډېری بانکونه تړلي او د پرانیستو مخې ته هم د خلکو قطارونه جوړ دي څو خپلې پیسې راوباسي. طالبان د نورو ولایتونو په نیولو سره او له کابله د جمهور رئیس غني له وتلو وروسته پلازمینې ته ننوتل چې له یادې مودې راهیسې ډېری دولتي ادارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته حاضر شي.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن بیا د افغانستان د وضعیت په اړه ملت ته وینا وکړي. کله چې ان طالبان پر کابل واکمن شو، جو بایدن تیره اونۍ په خپله لومړنۍ وینا کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو دفاع وکړه او ملامتي یې د افغانستان پر سیاسي مشرانو واچوله چې د ده په وینا د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړه او تسلیم شو. بایدن وویل د افغانستان سیاسي مشران تسلیم شول او له هېواده وتښتېدل. د افغانستان پوځ چې امریکا پرې ډېره پانګونه کړې وه او باید جګړه یې مخته وړې وای، جګړه مخته یو نوړنو دوی نشوي کولای چې د افغان ځواکونو لپاره جګړه مخته یوسي. نن بایدن بیا هم وینا کوي. د ازادي رادیو په سهارنیو خبرونو کې به د نوموړي د دې وینا له جزئیاتو خبر شي. خو اوس باید یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د طالبانو څخه څه غوښتنې لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه عبدالحکیم د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو پر راتلو سره زموږ په ولسوالۍ زموږ په ولایت کې ډېر آرامي راغلې ده. موږ ډېر د آرامۍ احساس کوو او ټول افغانان د آرامۍ احساس کوي. والسلام.
السلام علیکم، زه احمد ظاهر یم، پکتیکا نه غږیږم. د طالبانو باره کې تنظیم د پکتیکا په شپخانه کې طالبان مغلو بعض هدایت دی وکړه او خلکو ته وویل تاسې په شپخانی پرسونل ته چې ګیری پرېږدي.
سلامونه، سلام شه رحمان د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. غواړم چې طالبان مشرانو سره د اساس پیدا شي چې هغه دې د امنیت په ټینګولو کې کوشش وکړي.
سلام، زه سردار محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډېر ښه حکومت دی، خدای برقرار ساتي همیشه ډېر امن او هر څه راوستي دي. سلام.
بل سلام علیکم، شردل خان شردلی د ننګرهار ولایت خبرې کوم. موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولس نه په ښه طریقه خدمت وکړي او د اسلامي نظام د ټولو خوښ ده. موږ د نه خوشاله یو، خوشحالي افغانستان ته راوړي. وسلام.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او راتلونکو ته وړاندې کوم. ایرویس اخلاقي امن هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راځل. نو که څه هم وایو کله په کور کې چې چینه نو خصوصا بارتون کې کوله، نو موږ هم وځلې غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه ده دې باندې یو خپل مشر وکړي. خصوصا د کچوستو ولکې د دې په لاس کې دي او د دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور باید نور ګورې جمعیت ته دمن ونه وي او د طالب باندې سره هم باید دې څه ډېر هدف لري په مکو کې، ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې څخه ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمت الله، د ننګرهار ولایت څخه یم. زموږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده، بازارونه باید خلاص کی، هټای باید ډېر خلاص کی، دلته راځي چې باید دې هم زرو خوړل شي، بل دا چې باید د تورخم ګډ غم خوړل شي، زمونږ تاګ او راتګ عادي شي او ګاډي په راتګ راتګ وکړي. ځکه د خوراکي توکو په اړه ډېر خوړې دودا او دا رنجر ته هر څوک او هر کس ناشي وروره دا غي معلوم نه وي. باید دې مخنیوي شي. طالب مشران په دې توګه وختونه لرو چې دې وایي وکړي مننه له ازادي راډیو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لطاس و اجازه غوانم، خو بل خبری مجله زما همکار ستار فروغ مختب.